با شما خواهد بود که این لحظه به استودیو آمد. استانکزای صاحب خوش آمدین به استودیو.
بیرم انا نکم
سید سمی عباس وقت به افغانستان که در سهارات بلیه شوی. بیا هم خرغلی په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ شوی او دا ټوله د امریکایي پوځیانو په جګړو کې د امریکایي پوځیانو د کلکې ارادې په خاطر ده. هغه وویل چې نه غواړي لکونه افغانان ووژني چې اکثری بې ګناه دي. دا موده سر موجوده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. مهم خبرونه سره ټکی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته په کلنۍ وینا کې ویل د اسلامي دولت ډلې خلافت سل په سلو کې ختم دی او امریکا غواړي په افغانستان کې خپله جګړه پای ته ورسوي او عسکر بیرته کور ته راستانه کړي. د کورونا وایرس د پیښو کوم راپور نه دی ورکړل شوی. خو د روغتیا وزارت د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د دې ناروغۍ د تشخیص او علاج ځانګړې څانګه پرون پرانستله. او د هماورې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په کانګرس کې کلنۍ وینا وکړه او د حکومت د لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې. پر خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن شپه د امریکا په وخت د کانګرس غړیو ته وینا وکړه. ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې دی د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د بیرته راستنولو لپاره تعهد لري. هغه وویل چې په افغانستان کې د جنګیالیو د کلک ارادې په سبب د امریکایي جنګیالیو د کلکو ارادو په سبب باندې دې ته زمینه برابره شوې چې د سولې په روانو خبرو کې ښه پرمختګ وشي. هغه وویل نه غواړي په افغانستان کې لکونه خلک ووژني چې اکثر یې بې ګناه دي. دا ټینګار هم وکړ چې د امریکا دنده دا نه ده چې نورو ملتونو ته د قانون د اعمال د منصوبینو په توګه کار وکړي. هغه وویل جنګیالي یا جګړه ګټي یا یې جګړه هیڅ نه کوي. هغه وویل په دې باندې کار کیږي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په افغانستان کې ختمه شي او عسکر بیرته کورونو ته راستانه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دغه څرګندونې کانګرس ته د کلنۍ وینا د وروستۍ برخې کې یاده کړلې. هغه همدارنګه له ترګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په تعهد باندې ټینګار وکړ او د بیلګې په توګه د قاسم سلیمانی د وژلو، د ابوبکر البغدادي د وژلو یادونه وکړې. قاسم سلیمانی د ایران د قدس ډلې قومندان او چې د ولسمشر ډونالد ترامپ خبره په عراق کې د څه باندې زرو امریکایي عسکرو د وژلو مسؤول او امریکا په همدې خاطر وواژه. همدارنګه هغه وویل چې د ابوبکر البغدادي په وژلو سره د اسلامي دولت د خلافت ګلم ورټول شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته په کلنۍ وینا کې همدارنګه مخکې د حکومت د لاسته راوړنو په اړه یادونه وکړه. وی ویل چې امریکا اوس ډیر په یو غوره حالت کې ده. د پاوز د ښو وړتیاو یادونه یې هم وکړله. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي که څه هم چې په دغه هیواد کې کورونا وایرس تر اوسه پورې نه دی رامنځته شوی او څوک نه دی تایید شوی چې کورونا وایرس لري، خو په کابل کې یو روغتون د همدې ناروغۍ د تشخیص او علاج لپاره پرانستی دی. د عامې روغتیا وزارت ویاند نظام جلیل پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل شفاخانه کنټرول امروز
سری افغانستان که قبلا هم در نظر گرفته شده بود به هیئت رهبری وزارت صحت آمد که حداقل با کمیت سرد بسر مجهز به تمام امکانات آماده شده.
خاغلی جلیل وایي په کورونا وایرس د مشکوکو اخته کسانو د قرنطین لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی او په نوې جوړه شوې څانګه کې به یوازې هغه کسان بستریږي چې په دې ناروغۍ اخته کېدلی تایید شوی وي. د روغتیا وزارت ویان زیاته کړه چې دا څانګه به د اړتیا په صورت کې نور هم پراخه شي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې د سازمان غړي هیوادونه له سوریې او عراق وروسته د افغانستان د جګړې له کبله خورا زیات اندېښمن دي. د کارپوهانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي چې د ځینو احصایو له مخې په افغانستان کې د تروریزم قربانیان د نړۍ د بل هر هیواد پرتله زیات دي. راپور زیاتوي چې القاعده او له دې شبکې سره تړلي بهرني جنګیالي چې طالبان ملاتړ کوي د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګواښ کوي. اسلامي دولت یا داعش ډله تروریستي ډله یاده شوې چې په راپور کې د افغانستان لپاره لوی خطر یاد شوی. دې ډلې که څه هم په ننګرهار ولایت کې چې اصلي مرکز یې بلل کې د لویه ضربه ولیدله، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور وایي داعش ډلې پخوا ثابته کړې چې ارتجاعي خاصیت لري، نو ځکه لا هم جدي ګواښ دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په کانګرس کې خپل کلنۍ وینا حکومت د لاسته راوړنو په مناقصولو پیل کړه. ښاغلی ترامپ وویل چې د ده در ادارې لاندې په امریکا کې زیاتو خلکو ته دندې پیدا شوي، غریبي له دې هېواده پور ټولېدو ده او هر څه ښه شوي دي. د امریکا ولسمشر وویل چې د هېواد دښمنان یې په تیښته دي او د امریکا راتلونکی ځلانده ښکاري. ډونالد ترامپ په دې وینا کې د امریکا د تېرې ادارې د دغه په خبره کمزوري ټکي یاد او انتقاد یې پرې وکړ. د امریکا ولسمشر داسې وخت د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړل چې په سنا جرګه کې د محاکمې بهیر روان دی. د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې د دریو رسنیو پر ایډیټرانو د سپکاوي او ناسمو خبرونو د خپرولو لګول شوي تورونه لیرې کړي. د ایران د قضا اړوند میزان خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران د رسنیو محکمې د یکشنبې په ورځ د نیمه دولتي خبري اژانس ایسنا، د بولتن نیوز خبري ویبپاڼې او د نفتیما په نوم د انرژۍ د خبري ویبپاڼې ایډیټران په سپکاوي او د ناسمو خبرونو په خپرولو مجرم وپیژندل. د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې سی پی جی د منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا د څنګه مشر شریف منصور پرون سه شنبه په یو بیان کې ویل چې که د ایران حکومت د دې ژورنالیستانو د تورنولو لپاره کار اسناد لري نو هغوی باید په علني ډول محاکمه کړي. ښاغلی منصور وایي د بندو دروازو شاته د خبریالانو محاکمه بې پرې او عادلانه محاکمه نشمیرل کیږي. ازادي رادیو ته غواګیست په دغه پروګرام کې وړاندې اوري. دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وویل چې امریکا غواړي له افغانستان خپل عسکر وباسي او د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ شوی دی.
As we defend American lives, we are working to end America's wars in the Middle East.
لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ د جنگیالیو اراده د دې زمينه برابر کړې چې د سولې پر روانو خبرو کې ښه پرمختګ وشیم.
I am not looking to kill
د امریکا ولسمشر وینا څو شېبې مخکې په کانګرس کې پای ته ورسېده. د افغانستان د انتخاباتو څخه نړیوال ملاتړو ویلي دي چې د نوي حکومت تر اعلان پورې د ملي یووالي حکومت په اوسنۍ اصول باندې رعایت ته احترام وشي. اخوا د افغانستان د کورنیو څارونکو له ډلې یوسف رشید هم ویلي چې باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپل کار ته پرېښودل شي.
د موږ جدي غوښتنه دا ده چې باید ټکټونه د کمیسیونونو خپلواکۍ ته باید احترام وکړي او کمیسیون څخه غوښتنه دا ده چې دوی قانون چوکاټ کې باید فیصله وکړي.
په دغه پروګرام کې نور راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. ازادي رادیو ته وګیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه کولای شي په ازادي رادیو.com ویب پاڼه کې واوري رازو د پروګرام لمړي مطلب ته د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ کانګرس ته کلنې وینا پای ته ورسوله. د امریکا ولسمشر خغلی ترامپ وویل چې د غواړي له افغانستان خپل اسکر راوباسي او د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختم کړي. هغه وویل د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ شوی او د نه غواړي چې لکونه افغانان وژني چې اکثری بی ګناه دي.
As we defend American lives, we are working to end America's wars in the Middle East.
د وی لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ جنگیالیو ارادي د دې زمينه برابره کړي چې د سولې پر روانو خبرو کې ښه پرمختګ وکړو. زه نه غواړم چې په افغانستان کې لکونه خلک ووژنم چې اکثر یې بې ګناه دي. زموږ دنده دا هم نه ده چې نور ملتونو ته د قانون د اعمال د منسوبینو په توګه کار وکړو. دا جنگیالي چې موږ یې لرو په نړۍ کې تر ټولو غوره دي. دوی یا جګړه کوي یا یې هیڅ نه کوي. موږ کار کوو چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختم کړو او خپل اسکر بیرته کورونو ته راستانه کړو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د افغانستان د جګړې یادونه د ملت ته د وینا په وروستۍ برخه کې کانګرس کې وکړه. هغه همدارنګه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د تعهد یادونه وکړه او وی ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځیانو د ابوبکر البغدادي په وژلو سره د اسلامي دولت خلافت ورټول کړ او سل په سلو کې دا خلافت له منځه تللی دی. هغه همدارنګه ویل چې په عراق کې د څه باندې زرو امریکایي عسکرو د وژلو مسؤل د ایران د قدس ډلې قمندان قاسم سلیمانی هم د امریکا لخوا وژل شوی دی او دو ویل تر هغه چې هر ځای د امریکایان ګواخي د امریکا لخوا به لمینځه یوړل شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د کانګرس دواړو جرګو ته نن شپه د امریکا په وخت باندې وینا وکړه او د وینا اکثر برخه په لومړیو کې د امریکا په کورنیو چارو باندې متمرکزه وه. لدې چې په امریکا کې اوس انتخابات روان دي، د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ دغه وینا کې تر ډیره د خپل حکومت د لاسته راوړنو یادونه وکړله. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عاشق الله رحیم زوی سره موږ په تیر پروګرام کې هم وغږیدلو. اوس هم د موږ هڅه کوو چې د بیرته د سکایپ له لارې را پیدا کړو. خوشبختانه چې رحیم زوی صاحب راغی د سکایپ له لارې. تر هغه چې تاسو پیدا کېدلې، ما د ترامپ د افغانستان د برخې مسله یاد کړله، خو بیا هم خدای چې تاسو خپل دغه نږدې تعقیب کړه، یادونه بیا هم وکړي په دې اړه باندې رحیم زوی صاحب.
سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. البته د افغانستان په حق لایې لنډې خبرې وکړلې، ویلې چې موږ نه غواړو چالته د افغانستان کې د پولیسو په حیث کار وکړو. معنا یې دا ده چې موږ نه غواړو هلته قوانین تطبیق کړو، د ځای امنیت وساتو. د ویل چې زمنګ پاسکارو کې دا توانی شته چې هغه په هر ځای کې چې ماموریت ولري کولی شي هغه جګړه وګټي. او یو ځل بیا د خپل خبره تکرار کړل چې زنه غواړم په افغانستان کې لزګونه زره کسان ووژنم، ځکه چې اکثریت یې بی ګناه دي. د سولې په حق لای هم لنډه یادونه وکړله چې هلته د سولې خبرې په افغانستان کې روان دي. او معلومه نه ده چې بیا ونه نور خبرونه کړې چې دغه سولې په کم ځای ته رسیدلې ده، څومره پرمختګ پکې شوی ده. په دې حق لای نور خبرې ونه کړلې. همدارنګ ویل چې موږ د دې وخت راځل دی چې خپل اسکر باید بیرته خپل هیواد ته راستانه کو. او ویل چې دا امریکا یو تر ټولو اوږده جګړه ده او دلته په امریکا کې هم د هغو کورنۍ باندې زیات بوج اچولای دی چې د کورنۍ غړي په دې جګړې کې ښکیل دي، اسکر دي، یا میرمن اسکر ده، او یا یې هم میړه اسکر ده. یو مثال ورکړه چې یو کورنۍ دعوت کړې و چې تقریبا څو میاشتې کېدلې دغه ماشومان خپل پلار نه ولیدلای. نو د ویلې چې د افغانستان کې باید موږ دا جګړه نور پای ته ورسوو.
ډیره زیاته مننه کوم عاشق الله رحیم زوی د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال لمک سره له واشنگتن خبرې کولې. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ کلنۍ وینا تعقیب کړې و او د وینا مهم ټکي چې د افغانستان په اړه باندې پورستیو کې هغه موږ ته بیا راوورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو نړیوالو مالی مرستندویانو د ولسمشری د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان تر وخته د ملي وحدت د حکومت د رامنځته کېدو د ټولو اصولو د رعایت غوښتنه کړې. د انتخاباتو د ملاتړ ډله چې د متحده ایالاتونو، جرمني، برتانیا، استرالیا او جاپان په ګډون له هغو هیوادونو جوړه ده چې د افغانستان د ولسمشری له انتخاباتو سره مالی مرسته کړې ده. په دې اړه احمد تکل یو راپور جوړ کړی.
د انتخاباتو د ملاتړ ډلې د افغانستان د انتخاباتو له ټولو ښکېلو خواوو غوښتې دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې تر اعلانېدو پورې له داسې اقداماتو چې په هیواد کې بې ثباتي زیاته کړي ډډه وکړي. د ډلې په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو، پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې انتخاباتي پروسې ته درناوی وکړي او کمیسیونونو ته اجازه ورکړي چې خپلې چارې له لاسوهنو پرته ترسره کړي. د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنو د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اندېښنې هم پارولې دي. د دې بنسټ اجرایه رئیس د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې اندېښنې پر ځای بولي. یوسف رشید تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له ټولو ښکېلو اړخونو وغوښتل چې خپلې چارې د قانون په رڼا کې ترسره کړي.
موږ جدي غوښتنه دا ده چې باید ټکټونه د کمیسیونونو خپلواکۍ ته باید احترام وکړي او کمیسیونونو څخه غوښتنه دا ده چې دوی قانون چوکاټ کې باید فیصله وکړي. هغه اعتراض چې قانوني حیثیت لري او د قانون چوکاټ کې د نفي ځواب ورنه کړي، بلکې خپل هغه عمل په جرات سره د قانون چوکاټ کې ترسره کړي او فکر کوم د ټولو لپاره به د منلو وړ.
د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې وروستیو کې د بهرنیو چارو وزارت کې د یو لړ بدلونونو په ګډون د ولسمشر اشرف غنی پر ځینو اجراتو سخت انتقادونه کړي دي او د دې اجراتو د عواقبو په اړه هم خبرداری ورکړی. د انتقادونو د ولسمشر غنی غبرګونونه هم وپارول او دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د انتخاباتو وروستي نتایج په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي. د انتخاباتو د ملاتړ ډله په خپل پرونی بیان کې وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان او د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د ملي وحدت د حکومت د رامنځته کېدو اصول باید رعایت شي، ځکه د دې ډلې په وینا دا کار د افغان ځواکونو د یووالي او بېطرفۍ او د افغان حکومت د وړتیا لپاره مهم دی څو د سولې او اقتصادي ودې په څیر مهم اهداف تعقیب کړی شي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې د راپور له خپرېدو وروسته په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راس ویلسن پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کار د افغانستان د انتخاباتو د رښتینولۍ لپاره مهم دی. ښاغلی ویلسن زیاتوي چې چارواکي د شویو شکایتونو په اړه د استناف غوښتنې باید په دقت سره وڅېړي او افغانانو ته د خپلو پریکړو په اړه وضاحت ورکړي. همداراز اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تیره شپه ناوخته په یو بیان کې د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې د بیان ستاینه وکړه او ویې ویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د ملي وحدت د حکومت د کار د دوام په اړه د دې ډلې د دریز هرکلی کوي.
که
ډیموکراسي نه وای استبداد وو، که ډیموکراسي نه وای نجونو پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړې
ازادي راډیو ته غوښتل په افغانستان کې موږ په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ خبرونه د ازادي راډیو په ویب سټ azadiradio.com کې هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو پورې واورئ. اوس هم رازو یو راپور ته چې د روغتیا د نړیوال سازمان په اړه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د فبروري په 4مه نیټه چې د سرطان سره د ناروغۍ نړیوال ورځ وه، په بیوزلو هیوادونو کې د دې ناروغۍ په وړاندې د روغتیايي خدمتونو پر پراختیا ټینګار وکړ. د نړیوال سازمان خبرداری ورکړی که چیرې اوسنی بهیر دوام وکړي، نړۍ به په دوو راتلونکو لسیزو کې د سرطان د ناروغۍ په سلو کې د 60 زیاتوالي شاهدوي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې چیرته چې د سرطان ناروغي هر کال زرګونه کسان وژني، خو په دې هیواد کې د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې امکانات ډیر کم او یا هیڅ نشته. اجمل اند په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
نړیوال روغتیایي سازمان خبرداری ورکړی چې که په نړیواله کچه د سرطان د ناروغیو په وړاندې طبي خدمتونه پراخ نشي، په ځانګړې توګه په بېوزلو یا د کمو عوایدو لرونکو هیوادونو کې به په راتلونکي دوو لسیزو کې په دې ناروغۍ د اخته کېدو کچه په سلو کې یو اتیا زیاته شي. WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان د فبروري په څلورمه نیټه چې د سرطان د ناروغیو پر ضد د مبارزې نړیوال ورځ وه په یو ریپورت کې ویل په بېوسلو هیوادونو کې ستونزه دا ده چې دا هیوادونه له خپلو محدودو سرچینو سره پانتاني ناروغیو او د مور او ماشوم پر روغتیا متمرکز دي او دوی د سرطاني ناروغیو مخنیوي، تشخیص او درملنې لپاره روغتیایي اسانتیاوې یا نه لري او یا ډېرې محدود دي. په 2019 میلادي کال کې ډیرو بډایو هیوادونو ویلي چې په سلو کې تر نوي کچې د سرطاني ناروغیو د جامع درملنې اسانتیاوې په عامه روغتیایي سیستم کې شامل وه، په داسې حال کې چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا دا سلنه 15 یا تر دې هم کمه ښودل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د نړیوال روغتیایي پوښښ د برخې مرستیال ډاکټر رین منګوی وایي دا موږ ټولو ته د خبرداري زنګ دی څو د بېوزلو او بډایو ترمنځ د سرطان د ناروغۍ د درملنې په طبي اسانتیاو کې اوسنۍ نابرابري ختمه کړو. د منګوی په وینا که چیرې خلک لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی ولري نو سرطان به زر تشخیصیږي، مؤثره درملنه به یې کیږي او رغیږي به. نوموړی وایي په سرطان ناروغۍ اخته کېدل باید په نړۍ کې هیڅ چیرې د مرګ حکم نه وي. په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ پر ضد د مبارزې بنسټ اجرایوي رئیس ډاکټر جاوید صافی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې سره له دې چې هر کال تر 20 زیات کسان په سرطاني ناروغیو اخته کیږي د دې ناروغۍ د مخنیوي پر وخت تشخیص او درملنې هیڅ مؤثر سهولت په ټول هیواد کې نشته. نوموړي د روغتیا د نړیوال سازمان د رپورټ په تایید ټینګار وکړ چې د سرطان ناروغۍ په وخت تشخیص او سمه درملنې وشي تر ډېره رغیدونکې ده.
په دې کې هیڅ شک باید زمنګ هیوادوال ونه بولی که چیرته سرطان په وخت تشخیص شي نو د ښه کلی یعنی د حل لارې همدغه ده چې ښه تداوی کی تداوی وشي نو د عمر سطحه یا د عمر سروایور ریټ ډېر اوچتوي. چیرته خدای نه خواسته هغه بعضې ابتدایي یعنی لاملونه یا نښې نښانې چې د سره مختلف سرطانونه خپل لري که هغې ته هیوادوال جدي توجه وکړي، ډاکټر ته په وخت لاړ شي او ډاکتران هم خپل مسؤلیت ادا کاندي.
د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس وایي چې که له اوسنیو ټولو امکاناتو څخه د هر هیواد وضعیت ته په پام په سمه او مؤثره توګه کار واخیستل شي په راتلونکو 10 کلونو کې د نړۍ په کچه د 2 میلیونو انسانانو ژوند ژغورل کېدلی شي. د سرطان په اړه د څېړنو د نړیوالې ادارې مشره ډاکټره الیزابت ویډر پاس وایي په تیرو 15 کلونو کې د سرطان د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې په برخه کې ډېر پرمختګ شوی. د نوموړي په وینا له 2000 کال څخه تر 2015 کال پورې موده کې په بډای هیوادونو کې د وختي تشخیص او معایناتو پروګرامونه د ښې درملنې سره یو ځای د دې سبب شوي چې د سرطانونو له کبله مړینې په 100 کې 40 راکمې شي. خو د نوموړي په وینا په بېوزلو هیوادونو کې بیا یوازې په 100 کې 15 کمی لیدل شوی چې باید له شته اسانتیاو د نړۍ هر وګړی یو برابر ګټه واخلي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
د بی پولی خبریالانو د سازمان خبرونې په افغانستان کې د رسنیو د اعتراض مسله په یو مطلب کې راخیستې ده. په دې لیکنه کې د دې اعتراض ملاتړ شوی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو د قانون پر بشپړ تطبیق ټینګار شوی دی. پولیسکونو رسنیو په ویلي کې د معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې سخت اندېښنه ښودلې ده. په دې لیک کې راغلي دي چې د دولت بې تفاوتي او غولونکی چلند عادي شوی دی. د بی پولی خبریالانو د افغانستان د برخې مسؤول رضا موینی وایي د هیواد اوسنی وضعیت ته که پام وکړو د حکومت ناکامي د معلوماتو د ورکولو د قانون د پلي کېدو په برخه کې د منلو نه ده. د بی پولی خبریالانو د سازمان په خبرونه کې د شغلی موینی په وینا وړاندې راغلی دي چې دا د دولت وظیفه ده چې بشمیر خبریالان اطلاعات ترلاسه کړي. د عامه او ستراتیژیکو چارو په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار وحید عمر وایي د اطلاعاتو د ورکولو په برخه کې د حکومت د مشرتابه له لورې هیڅ ډول محدودیت نشته. د شغلی عمر په وینا که چیرته په کوم ځای کې ستونزه وي هغه به تخنیکي وي. وی بلې خبرونې نیویارک ټایمز بیا د افغانستان د سولې مسله راخیستې ده. ورسپانه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو څرګندونو ته اشاره کوي چې د دوشنبه په ورځ په ازبکستان کې وویل د ولسمشر ټرمپ اداري له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خو ده د سولې د تړون په اړه وویل چې هغه وخت ممکن دی چې طالبان د شخړو د کمیدو په ارتباط لومړی خپله اراده او ظرفیت ثابت کړي. نیویارک ټایمز لیکي له دې خبرو ښکاري چې په افغانستان کې د شخړو د کمیدو په برخه کې امریکایي چارواکي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د امریکا ولسمشر ډانل ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبري په سپتمبر کې ودرولې او اوس بیا د خبري د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړي دي. ورځپاڼه د ارګ د اعلامیې په استناد لیکي چې خلیلزاد د شنبې په ورځ له ولسمشر غني سره په کابل کې تر لیدو وروسته وویل چې د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. نیویارک ټایمز بیا د مایک پومپیو په وینا لیکي چې په ازبکستان کې یې وویل یو وخت له طالبانو سره سولې ته نژدې شوي و خو طالبان ونه توانېدل چې خپله اراده او واک ثابت کړي. پومپیو زیاتوي چې اوس هم امریکا له طالبانو غواړي چې خپله اراده ثابته کړي چې دوی به شخړې کموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل په دوهم ګام کې به بیا افغان حکومت او طالبان په خپلو کې د واک د ویش پر سر او نورو موضوعاتو خبرې وکړي.
اروپایي ټولنې پرون په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ نوی پلان رد کړ. د اروپایي ټولنې په نظر د ولسمشر ټرمپ پلان حتی د فلسطینیانو ډېرې لږې غوښتنې هم په پام کې نه دي نیولي. په داسې حال کې چې د لویدیځه غاړې ډېری اشغال شوي مېشتځایونه اسرائیلو ته د وربخي. اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په 1980 کال کې د کښل شویو کرښو په اساس د دوو هېوادونو د جوړېدو له لارې د منځني ختیځ د کړکېچ د اواري پر اړتیا ټینګار وکړ. نور جزئیات له احمد تکلو.
اروپایي ټولنې پرون د فبروري په 14مه نیټه د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې نوی پلان رد کړ او د اسرائیلو په قلمرو کې د فلسطینیانو د نورو سیمو د الحاق په برخه کې د اسرائیلو د حکومت د پلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ولسمشر ټرمپ د منځني ختیځ د سولې په نوي پلان کې چې د جنوري په 28مه اعلان شو په تدریجي ډول د فلسطینی دولت د جوړېدو اټکل شوی خو د فلسطینیانو نورو غوښتنو ته حتی ډېره لږه پاملرنه هم نه ده شوې. په داسې حال کې چې د لویدیځې غاړې خورا زیاتې نیول شوې سیمې اسرائیلو ته وربخي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په یو بیان کې د اروپایي ټولنې پر هغه ژمنه چې د منځني ختیځ کړکېچ په 1980 کال کې د خل شویو کرښو پر بنسټ د دوو دولتونو د جوړېدو له لارې حل کېدای شي ټینګار وکړ. بورل همداراز د دواړو خواوو د موافقې په اساس د سیمو د ویش او د فلسطین د خپلواک او ډیموکراتیک دولت د جوړېدو پر امکان ټینګار وکړ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر زیاته کړه چې د متحده ایالاتو نوښت له هغو موافقو لرې دی چې نړیوالو منلي. ښاغلی بورل زیاته کړه چې په منځني ختیځ کې د عادلانه او دوامداره سولې د ټینګښت لپاره لنجمن مسایل باید د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د مستقیمو خبرو له لارې حل شي. د منځني ختیځ د سولې لپاره د ولسمشر ټرمپ طرحه د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو ستایلې ده خو د فلسطین د خپلواکې ادارې مشر محمود عباس دا یو مزخرف پلان بللی دی او رد کړی دی. د خلیج عربي هیوادونو هم ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ طرحه د یو لوري په ګټه ده او رد کړې ده. د دې طرحې د اعلان پر مهال یو شمیر اسرائیلي چارواکي حاضر وو خو د فلسطین هیڅ استازی هلته نه و. د اسرائیلو صدراعظم ویلي دي چې په لویدیځه غاړه کې د اشغال شویو یهودي مېشتځایونو د نیولو پروګرام به دوام وکړي خو ښاغلی بورل په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل اروپایي ټولنه د اسرائیلو په قلمرو کې د اردن د درې او د لویدیځې غاړې د نورو برخو د الحاق په اړه د څرګندونو له عواقبو څخه اندېښمنه ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر ښاغلی بورل په عین حال کې د فلسطینیانو د نورو سیمو د نیولو په صورت کې د دې ټولنې لخوا د اسرائیلو پر وړاندې پر احتمالي عدلي اقداماتو د غور یادونه هم وکړه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
یوه افغان کډواله نادیا ندیم د پاریس سن ژرمن د فوټبال ټیم ځلان د لوبغاړي ده. دا په ډنمارک کې اوسي او غواړي په راتلونکي کې ډاکټره شي او د بې پولي ډاکترانو له ادارې سره کار وکړي. نادیا ندیم څوک ده او څنګه د فوټبال خزینه ته لشوي؟ له ملالۍ بشیر څخه اورو.
نادیا ندیم د تیر کال په جنوري میاشت کې له مانچستر سیټي څخه د پاریس سن ژرمن ټیم ته انتقال شوه. یونیسکو دا د نجونو او ښځو د زده کړو په برخه کې اتله معرفي کړې ځکه دا د سپورت په برخه کې د جندر د برابرۍ لپاره کار کوي. تیر کال دا د ډیموکراتیک جمهوریت کانګو لپاره د سفیر په توګه وټاکل سو چیرته چې دا هیله لري کډوالو کوچنیانو ته به الهام وبخشي چې خپلې هیلې عملي کړي. د یوې افغان کډوالې په توګه د دې کیسه د بریا یوه بیلګه ګڼل کیږي. نادیا ندیم په 1988 کال کې په هرات ولایت کې زیږیدلې وه. دا اوس د ډنمارک تابعیت هم لري او له 2009 کال راهیسې د دې هیواد د فوټبال ملي ټیم لومړی لوبغاړی ده چې په بهر کې زیږیدلې ده. د دې پلار د فوټبال مینوال و او خپلې لور ته یې د لوبو لپاره فوټبال اخیستی و، خو نادیه او د دې خویندو تر ډیره دا لوبه ونه کړای سوای ځکه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نجونو او ښځو ته اجازه نه وه چې د باندې ووځي. کله چې په 2002 کال کې دا 12 کلنه سوه، طالبانو یې پلار ور وواژه. پلار یې د ملي اردو سرتیری و. د دې په کورنۍ کې شپږ ښځینه غړې وې او دوی د پاکستان له لارې ایټالیا ته ولاړې. له هغه ځایه ډنمارک ته ورسېدې او هملته یې پناه واخیسته. د نادیه ندیم د فوټبال مسلک پیل سو. دا وایي په ډنمارک کې یې د کډوالو په یوه کمپ کې د فوټبال زده کړې پیل کړې. لومړی ځل چې ما فوټبال ولید، ما له ځان سره وویل زه غواړم فوټبال وکړم. هلته د فوټبال یو کلب و او ما به نورو نجونو او کوچنیانو ته کتل او له هغه ځایه مې له فوټبال سره لیوالتیا زیاته شوه. نادیه ندیم له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړې چې دا ډېره منندوی ده چې د ښځو لپاره د نړۍ په تر ټولو غوره کلب کې لوبیږي. دا وایي دا هر څه یوازې د دې نیکمرغي نه وه، بلکې دې د خپل هدف لپاره ډېر زیار ایستلی دی. دا وایي کډوال کوچنیان او لویان باید د خپلو هیلو د عملي کولو لپاره کار وکړي، ځکه په زیار سره هر څه تغیر کولای سي. دا وایي د دې خبرې لویه بیلګه دا پخپله ده.
وخت په افغانستان کې اته نیمې بجې دي. ورزو لنډو مهمو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختمه کړي. ترامپ دا خبره نن کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. هغه زیاته کړه چې نه غواړي په افغانستان کې لکونه خلک ووژني چې اکثری بې ګناه دي. ترامپ وویل په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختموي او خپل عسکر بیرته کورونو ته ستنوي. که څه هم په افغانستان کې د کورونا وایرس د پیښو کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا وزارت د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د دې ناروغۍ د تشخیص او علاج ځانګړې څانګه پرون سه شنبه پرانیسته. د ملګرو ملتونو سازمان کارپوهان وایي د دغه سازمان غړي هیوادونه له سوریې او عراق وروسته د افغانستان د جګړې له کبله خورا زیات اندېښمن دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په کانګرس کې خپل کلنۍ وینا د حکومت د لاسته راوړنو په مناقصولو پیل کړه. هغه د خپلې ادارې لخوا په امریکا کې د شوي پرمختګونو یادونه وکړه. وی ویل چې زیاتو خلکو ته دندې پیدا شوي، غریبي له هیواده ټوله شوي او هر څه ښه شوي دي. هغه یادونه وکړه چې د امریکا اقتصاد تر بل هر وخته په ښه حالت کې ده. د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې له ایرانی چارواکو غوښتي چې د دریو رسنیو پر ایډیټرانو د سپکاوي او ناسمو خبرونو د خپرولو لګول شوي تورونه لیرې کړي. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم ورزو هرات ته. د مخدره موادو قاچاق د هرات ولایت د یو کلي نارینه په بیلابیل ډول د مرګ لور ته بیولي. ځایي سرچینې وایي د دې کلي نارینه ایران ته د مخدره موادو د قاچاق په دلیل یا په لار وژل شوي او یا اعدام شوي. اوس یې میرمنې او اولادونه د بېوزلۍ ورځې شپې تیروي. دا چې دا کلی چیرته دی او څه وضعیت پکې روان دی، ملالۍ بشیر په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې د کونډو په نوم مشهور کلی د اوسیدونکو ژوند غمجنوونکی دی. د دې کلی نارینه د مخدره موادو د قاچاق په تور یا پر لاره وژل کیږي او یا هم د ایران حکومت اعدام کړی دی. همیرا د کونډو د کلی یوه اوسیدونکې ده. دا په خپل کوچني کور کې په لږ امکاناتو د خپلو کوچنیو اولادو مسؤلیت پر مخ وړي. دا وایي 12 کسان یو، میړه مې ولاړ. د هغه د مړینې خبر راته راغی، بیا بله قافله ولاړه، څلور پنځه نورې قافلې ولاړې او نارینه مو ټول له منځه ولاړه. د دې کلي نوم یې د کونډو کلی کښېښود. همدا کوچنیان پاته دي، نارینه کم دي او ښځې ډېرې. د کونډو په کلي کې ښځې په کم مزد درانه کارونه کوي چې د خپلو کوچنیانو وږې نسونه ماړه کړي. ډېری ښځو یې وروسته له هغه ودونه نه دي کړي چې مېړونه یې اعدام سول. دوی بیرېدلې چې اولادونه به یې بې سرپرسته پاته سي. سادګل یوه کونډه ده چې مېړه یې او دوه ځوان زامن یې ایران ته د مخدره موادو د قاچاق پر لاره وژل سوي. دې له خپلې امژور سره یو ځای د هغوی عکسونه په لاس کې نیولی دي. سادګل د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې د کونډو د کلی اوسیدونکې ده. دا وایي زما میړه ولاړ او مال یې قاچاق کړ، ووژل سو، اولادونه ماته پاتې شول. بیا هم زموږ اولادونه له لوږې ولاړل او مخدره مواد یې یوړل، هغوی هم ووژل سول او موږ کونډې او بې سرپرسته سو.
او
زهرا د دې کلي یوه بله اوسیدونکې داسې وایي: دا وایي زما میړه یوازې و او بې وزلې و، ایران ته یې مال یووړ، په خپله ملا پورې قاچاق تړلی و، له بې وزلۍ او لوږې ولاړ، وږی و او هېڅ یې نه درلودل. اولادونه مې کوچنیان و، زوی مې د شپږو میاشتو و چې پلار یې مړ سو. د ایران حکومت د کونډو د کلي د یو شمېر نارینه وو د مړیو د انتقال اجازه نه ده ورکړې. غلام د دې کلي مشر دی. دی وایي دا کلی د میرعلي په نوم، اوس یې نوم د کونډو کلی دی. نارینه یې په ډلو ډلو لاړل او تریاک یې قاچاق کړل. ایران ته به یې تریاک وړل. دوی ایران ته واوښتل او یو شمېر به هلته ووژل شول او ځینې نور به ونیول شول او اعدام به شول. یو څو جنازې یې هم افغانستان ته راولېږلې چې همدا اوس خاورو ته وسپارل شول. اوس مهال د کونډو په کلي کې 50 کونډې اوسي، خو د هرات ولایت د ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیر یار وایي له دغو کونډو ډېرې یې هرات ښار ته کډوالې سوې او د بېوزلۍ شپې ورځې تېروي. دی وایي فکر کوم د کونډو په کلي کې له 50 تر شپېتو کورنۍ اوسي. کورنۍ تر دې هم ډېرې وي. اوس مهال 50 شپېته کورنۍ دي چې یو شمېر یې د سړک دې غاړې ته اوسي او نور یې هغې بلې غاړې ته. د دوی شمېر زیات و. دا ځای د قلعه په نوم یادېده، خو وروسته یې نوم د کونډو کلی سو، ځکه هېڅوک یې نه درلودل چې د دوی مرسته وکړي او ستونزې یې حل
کړي.
افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو له تر ټولو لوی تولیدونکو هیوادونو دی. د مخدره موادو د قاچاق په خاطر ګڼ افغانان وژل کېږي. د کونډو کلی له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق له منفي نتایجو یوه بېلګه ده.
په کندهار کې د هیواد په کچه د درملو د تولید تر ټولو لوی فابریکې د جوړولو او 70% چارې بشپړې شوې. د دغو درملو لوی فابریکه د یو او یا افغان سوداګرو په ګډون جوړیږي. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه یو تفصیلي راپور را لېږلی او ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام هم درته خپور کړو.
د درملو د تولید د دغه فابریکې د جوړولو چارې 70% بشپړې شوې او د 2020 کال تر نیمایي به ټول چارې تمام شي. د مسولینو په خبره د سونا فارما په نوم دغه فابریکه به پر نړیوال معیار درمل تولیدوي چې د کار ټول بهیر به د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا څارل کیږي. د یادې فابریکې رئیس محمد سید صدیق ازادي راډیو ته وویل چې د درملو دغه لویه فابریکه د یو اویا افغان سوداګرو په ګډه ونډه جوړیږي چې دا په هیواد کې د ډیرو پانګوالو لومړنۍ سهامي شرکت دی. د سید په خبره دغه فابریکه په ویش جری بمځکه کې د نږدې 50 میلیونه ډالر په لګښت جوړیږي چې په وساته کې به د 2 میلیونه ټابلیټونو، 1 میلیون کپسول او د 3000 سیرمونو د تولید وړتیا ولري.
موږ پر درې بخشه د پیلند لپاره کار کوو. دلته موږ اوس پلان لرو د ټابلیټ، کپسول او سیروپ لپاره. زموږ د یو شیفت یعنی د 8 ساعته یا 8 ساعته کې موږ دا پرسکو. موږ 2 میلیونه ټابلیټ کیپیسټی لرو د ټابلیټ، دا 1 میلیون کیپیسټی د کپسول لرو او 1 لک بوتل د شربتو کیپیسټی لرو. دا به د پیلند لپاره د افغانستان ممکن یو 2% ضرورت رفع کړي. د سیمې په کچه خو به ورسته سو وایو، خو د افغانستان په کچه به فکر کوم دا هغه یو معیاري یو سټنډرډ شاید نوري هم وي. خدا از ما فکر باندې کډيري پاپريكي وي دا به یو دوه غوڅ خوي چې د افغانستان هغه معیار چې د جي ام پي یا د دبليو ایچ او دی چې هغه پوره کړی وي.
د کندهار د امیر اختیار ریاست چارواکي وایي چې د سنو فارما په نوم د دغه لوی فابریکې فعالیت به د ډیرو درملو د واردولو مخنیوي وکړي. د کندهار د امیر اختیار سرپرست ډاکټر موسی جان سلطانی وایي دغه فابریکه به د روغتیا نړیوال سازمان او عامر روغتیا وزارت تر څار لاندې فعالیت کوي او معیاري درمل به تولیدوي.
د دې ځای څخه بیا موږ و نورو اسپیتالو او روغتونو کلینیکو ته د ضرورت په اندازه باندې جناوز. نو په دې کې به یو دایشت کاچاکی دوا او مخه به ونیول سي او په زمونږ کې به بل زموږ خلک د بیا ځای دوا او د استعمال د انټي بیوټیکو د دې څخه به دا به خلاص سي. یعنی خبره دا یوازې تجارت پایدانه لري، بلکې د خلکو ټولنې پر اقتصاد باندې هم ډېر تاثیر کوي، ځکه هغه هم داسې په یوه ګولۍ باندې ژر جوړېږي، نظر ودې ته چې ډېرې دواوې استعمال کړي. نو واقعیت دغه د سونا فارما فابریکه چې ده، زموږ د سیاتیامې د ریاست او د وزارت په هغه ټوله د دی د اولې ورځې څخه د دې هغه د ځای څخه بیا تر دا اوسه پورې زموږ د سیاتیامې د ریاست تر نظارت لاندې ده، هر وخت یې موږ ګورو.
په عیني وخت کې د کندهار یو شمېر اوسېدونکي هم د دغې فابریکې جوړېدو ته خوښ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار نور سوداګر هم باید په ورته برخو کې پانګونه وکړي تر څو په دغه ولایت کې روغتیایي ستونزې کمې شي.
ما نوم نجیب الله دی، د کندهار ښار اوسېدونکی یم. دا د کندهار لپاره به انشاءالله سل په سل کې ګټورې، ولې چې د بل ملک دوا وو موږ استعمالو، درځي چې خپل ملک په استعمال کو هم ښه ارزانم تمامېږي، نو د کندهار لپاره به ډېر ښه. نور سوداګر هم باید افغانستان د پټول سره افغانستان کې باید تاسو پنګونه وکړي چې پټول افغانستان کې خپل دوا وي، خپل شرکتونه وو، خپل مسلات پرانیستي.
ما نوم فضل جان د کندهار ښار اوسېدونکی یم. ډېر خوشاله چې معنا کندهار لپاره دا یو ښه پرمختګ دی، یو ښه زیری دی چې دا دوا جوړیږي. د بل ملک سره راځي دغه ښه دی چې معنا د دې جوړیږي. باید ټول خلک او سوداګر باید هغه وکړي چې مقصد له پانګونه وکړي، داسې یو بنیادي کار وکړي چې مقصد هغه د افغانستان لپاره په ګټه کړي.
ما نوم نصیر احمد دی، د میرویس نیکه اوسېدونکی یم. دا خوښ دی چې د افغانستان خپل اقتصاد خپل جوړ شي، او دا خو نو د نور ملکو سره چې راځي نو په هغه داسې هیوادونه شته چې موږ اعتبار هم نور سره لرو، نو دا ډېره ښه خبره چې خپل د هیواد سی.
افغانستان د درملو د جوړونې له پلوه پر ځان بسیا هیواد نه دی، او اوس هم د خپلې اړتیا وړ درمل تر ډېره له پاکستان، هند، ایران، ترکیې او نورو هیوادونو څخه واردوي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسئ، ساسې د خوشی په هله د دې د یوې د خبرونې وخت را ورسید. په دې یوې کې بیا هم ساسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصره در خبر کوم، ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور رسیږي. بیا په راتلونکو نه یو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وژغړو او ساسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشترو. خو په دې یوې کې واز استاسی راغلی پیغامونه پر لپسې خبروم.
السلام علیکم، شهر صاحب د کندهار څخه ویل کوم. زه نوم آزادی راډیو کې د چې په معرف ریاست کې د 2010 مستنې ال سی وی او ماتم مستنې دي. ما دا وایي چې د راډیو د مرکز سری مسول صاحب اسلحی اداری نور هغه فساد دی. یوازې 210 بسونه او ماتم بسونه دي په دغه کې اعلان شوی دی په کندهار کې. نو هغه معرف یوازې خپل هغه مکتبو ته د معرف ریاست منابع بشري چې ورته خپل ټاپه فور سرچینا متوکې وخت هم درځای کی په فیسبوک باندې هم فورته کی 84210 بسونه اعلان شوی دي. نو ازادي راډیو سره په ډېر حساب مانی دغه او په ډیر درناوی سره دغه زموږ پیغام دې در مسول چارواک پر ورسې.
اکنده سولات د شتارچې د سوالې څخه خبرې کوم. موږ دا اکنده سولار چې د بیخي د سیسر له خراب پر او د چار وخت تیرې ډیر مټروانان زبرول کیږي او دغه کیږي مال دې باید مخنیوي ونی سي او موټر اغلا کیږي او چراسې کرا موټران ونی سي خلک په تراشي کې او شام په سیز نه اخلي او مترامس بیا هیڅ کوم نوې موټر دي قرارلا کوي خپل خودي د حکومت سایه د حکومت سایه غوښنې کې د سیمې د نړیوال تبعي چې د دې مخنیوي وکړي.
زه ملا صاحب عبد الله اول د ازادي راډیو او ټول کارکونکو ته یم په هلمند کې یو پارسل وړه وکالداري سو دا مساکینو په قرار د هلمند بیخي زیاتې چې غنمو ته وړو ته رانیولو ته ضرورت لري زما د هلمند د مقاماتو څخه دا هیله ده چې دا مرستې و دا مساکینو فقراو ته نه رسیږي او وړه غنم ورځ په ورځ ګرانیږي نو دا خلک به آخر څه چم کوي نو ستاسې د حضور څخه مې دا هیله ده چې دا د غنمو په نرخ باندې کنترول ولګیږي تر څو څه ارزانه پیدا شي ارزانه وخوړل شي ومنه الله توفیق.
السلام علیکم زه عبدالله د زابل ولایت نه پیغام کوم. زموږ د جمهور څخه دا غوښتنه ده چې ځینو پر رسېدو سره د خوراکي توکو خوراکي توکي دا چې کاندې سړي دي او مخ پر ځای زموږ غوښتنه دا ده چې د نورو دولتو سره د اقتصادونو کې وړه ګران شوي دي وړه ګران شوي دي هر هغه شی چې د خلکو په ضرورت هغه په زیاته کچه باندې ګران شوي دي نو که چېرې د نورو دولتو سره قرارداد چې تر څو د دغو بیې چې دي دغه مظلوم او غریب ولس ته په اسانۍ سره د غوښتنو رسېدو کې نو ډېر ورسره وکړم.
افغان د کندهار ولایت څخه کندهار د تعلیمي کال شروع شول مکتبونه خلاص شول متاسفانه د معروف مکتبونه دننه ساله څخه شل کال په واوښتل چې لا هم باندې ټول باندې نو د افغانستان د حکومت همدا غوښتنه ده چې د معروف د مکتبو په باره کې یو پروګرام جوړ کړي خلاص کړي چې هغه سرمالمان او هغه مدیران چې و ثلاث کال چې معروف دی مکتب هغه ثلاث کلن نسل ته بات کړی دی او دا ثلاث کلن بودجه یې د مابین وړې ده خپل ته شخصي ګټه چې و هغه خلک باید محکمه شي. سلام دا خبره کومه چې زمونږ د کلینیکو ډېر غټ مشکل ده او مونږ ته جراحي ډاکټر راوړي دي زمونږ ته ډېرې ستونزې دي
ولایت دې تقریبا دا ریورس شل شپې کې چې بندي دي نه د اسلام اسلام شبکې نه لري دا شی په لټه ده نو دا شپږلې څخه موږ غوښتنه لا چې دا خدای ته کوم ورنه وکړي چې دا خدای په حال سره جوړ شي ورته ډېر سره تکلیف کوو دا شی راځي.
السلام علیکم ګرام د ګرام د تاسو نه غواړم چې تاسو مې بسم الله الرحمن الرحیم محمد دی عبد الله علی له کلو کې تاسو له سلام نه کوم درځي چې تاسو مې سلام نه ورته
سلام علیکم زه ازادي راډیو ټول همکارانو ته سلامونه وایم. د سپټلان د هلمند خبرې کوم. زموږ دغه د کوزمه او شازانو د پروس کال د پنځو میاشتو ماشینه لا پاتې دي وو بیا د غنجال په شری ول نن یې در کو سبا د کو پاتې دي دغه پیغام چې راته نشنه کوي سپټلایم د هلمند ولایت د خدای په امان سلامونه وایم.
د ټول اوریدونکو او کارکونکو ته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. اوس سلام څخه محمد اکرم يم د بودو د باندې څخه یعنی د شاولې کوټ او د سار صفا پر سرحد باندې پراتی کوچانو غوټ کړی نو موږ د ازادي راډیو څخه دا خواهش دي چې د دموخ پیغام ټول چارواکو ته ورسي. یو مکتب راته جوړ شي یا یو کلینیک راته جوړ شي چې نو خزي او ماشومان چې ودغه ته بیایو یا د سار صفا ولسوالۍ ته د شاولې کوټ ډېر مشکل دي ډېر مزاحمت دي طالبان ولاري باندې کړی دي نو یو مکتب یو کلینیک دی خدای په لحاظ مرغټ کړی راته جوړ کړي حکومت نه دا غوښتنه ده
چې مکتب ژر در زره راته دي دا زادي یا جو سمدا خواهش دي چې ما پیغام دي خمخانه شي.
السلام علیکم زدا افغانستان ته خبره کوم احمد اسماعیل وره زما لولای ما کفیتان محمودین خو چې دا بندې چې زدا غواړم چې دا خلاصي پرونو ورته شکایت وکي په ولایت کې چې غلالي دا خبره وکړه چې دا
السلام علیکم زم احمد بزیز زابلین زابل ولایت شهر صفا ولسوالی خبر کوم نن یک شنبه زابلین شهر صفا ولسوالی ولس ولکه راپور د سعود حکومت ورزه د لارین وکړي چې دا چې اتي د مور ورزه مور په مور باندې باندې د شپې مور مور څو چنيان وزنو چنيان راوزنی او مور بیاي او مور وزنی نو دا د غزه بیا نه او د شهر صفا د ولس رغ باید د ټول چارواکو پر تاسو ورسوي اگر دې رجس خمنونه کوم باید د غزه مقابله پر ورسوي زه تاسو ته غوښتنه لرم چې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
بری. السلام علیکم عزت الله اعزاز یم د وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه در سره نیولې دا مرزودی معیدین د پاره دولت کوم پلان نه لري نو ستاسو د رادیو له لارې په چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزودی معیدین د پاره هم خدمات وړاندې کړي ځکه د مرزودی معیدین تر غیر مرزودی معیدین زیات مظلوم او بیچاره دي. نو هیله لرم چې ازادۍ رادیو زما پیغام نشر ته وسپاري. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم زبلید لوګرنه د زبی ردو خر سلام دی ما غوښتنه له ملي تجار نه دغه د دوی چې له پاکستان وړ راوړي شپګنی منه وړي هغه او بوجي په منه باندې راځي دوی شپګنی منه کرا چې بسرو ردل ته د خلکو سترګې پیو به وې ستل بسرو خور غریب در به در کړ مال حکومت نه د تجارت ولا د بسرو په تجارانو وګرځي او بسرو ټول د جرمیا کې بس دلته دې مونږ کلی ته خلکو وړ راوړي بس ورور ټول کام دي ټول شپږ نیمه نه دي بس ورور نیمه چې کام دي دا غره ما غوښتنه ده نظارت ولا دي پیو ګرځي نور په مخه کا.
بله السلام علیکم زه احمد شاه شاکر له هلمند ولایت څخه دا پیغام درلودم. د هلمند پولیس کې د سو نه راهسي چې کېدل ډېر زیات دي او زیات هیوادوالي قربانیان کړي دي. نن هم د هلمند ولایت مرکز شریګال ملي امنیتي حوزې کې د ترکیب د لمر دوه کسه ورشي او دوه شهادت ورسه او هغه د چارواکي په دیاله په هغه د اقدامات وکړي. مننه.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم زه اریا ګل احمد زید لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ سره مو تاسو ته دا پیغام پریدم. حکومت د خوس او ننګرهار او نور سرحدي ولایتونه هر وخت چې موږ کلدارې بندو کلدارې هغه ته بندیږي چې کله ترانسپورټي کاروبار په افغانو شي کنه هیڅ کله به کلدارې بند نشي. د افغانستان کې غټ کاروبار د ترانسپورټ دا او د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده او د ترانسپورټي کاروبار چې په افغانوسی په امغه ورځ ترانسپورټ په امغه ورځ کلدار بند ده ځکه چې افغانستان ټول ترانسپورټ پورې تړلی ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم بیا غاوی رادیو اوریدونکو ترڅوم کې تاسو سلام د انتخاباتو کمیشن نه غواړو چې زر تر زره دغه فائدې اعلان کړي او نتایج اعلان کړي چې د انتخاباتو کمیشن په نړۍ کې ډېر ابادي فائدې ولري ځکه چې 2000 شلم کېږي په 2019 کې انتخابات شوي او کدا نوې کال تیرا چې په ټول نړۍ کې به دا خلک ډېر په بد نظر ګوري چې په یو کال کې انتخابات شوي او په بل کال کې اعلان شو نو د انتخاباتو کمیسیون نه اله کو چې زړه شر اعلان شو وساده.
سلام علیکم ورور، څنګه جوړه په خیره؟ تازه عبدالله شرط کلمن ولایت د لشکرګاه شهر څخه خبره کوم. ورور د انتخابات اعلان کې دا څنګه پیل دي ورور؟ چې مه اعلانې ټول کاروبار ولاړ دی، ګډه خلک د انتخابات ولاړ، خلک په دغه وخت کې راووتو، د چا ګوتې پرې شوې، د چا ټلیفون وویسته، سپوټکانو په تاونه وداګره، دوی حالت شي سره حملې دي سره کیسه ده ورور. انتخابات اعلان کې د ولس څه ګناه ده ورور؟ د خدای په خاطر.
وسلام بلا بغان د کندهار له خاصه پاری کې سم محترم، څنګه چې د دنیا رواج او رسم او دغه د پارلماني نظامونه دي یا جمهوري نظامونه دي یا شاهي نظامونه دي، موږ له حکومتونو خدای اعلان کوي چې موږ د دیموکراسي په مخ د دنیا سره سلسله یو سره وسلسله یو، نو متاسف په نه خبره ده په ټول دنیا کې چې جمهوریت شروع شوی دی او وټ په نړۍ کې شروع شوی دی، تر یو وخته د دنیا وټونه نه دي کړي په هر څونه پسمانده ملکو کې مړ ولې هغه موږ ده چې دی په درې میاشتې په پنځه میاشتې په اته میاشتې په کال یو وده دوه دورې نه دي درې دورې نه دي، اوس دا خلک پر دې باندې عقیدونه لري چې بیا رایه استعمال کړي، دغه رایه دې اعلان شي که اعلانېږي، هر څوک چې ګټونکی خو هغه به د افغانستان خلکو انتخاب کړی، څه امریکایانو بل انتخاب کړی، ولې نه اعلانوي؟ خو بیا اعلان دې کړي.
الیا السلام علیکم، زه سردار محمد د هلمند ولایت نه خبرې کوم. ما د مرکزی چارواکو څخه دا خواهش دي چې هلمند ته توجه وکړي، ځکه چې په هلمند کې روزانه دوه درې چریکه کېږي، دلته هېڅ د امنیت په باب باندې کم چارواکي چې دلته پر وظایفو باندې دي هغه د هلمند هلمند ته هېڅ پام نه کوي چې دا چریک څوک نه ګیریږي نه دا وتیږي، او من اوسنی کومندانان داسې د وخت راغلی دي دغه وخت راهی څخه دلته نامنی زیاته شوې ده، چریپ زیات شوی دي، غلاوې زیات شوي دي، نو هیله کوم چې مرکزي چارواکي هلمند ته توجه وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، سمیع الله د کونړ څخه راغلم. السلام علیکم اور زما غوښتنه دا وره تقریبا دا دکره چې کوم دکره کېږي دا برېښنایي تذکیرو شروع شوي دي، او دا پنځه میاشتې کېږي په جلابات کې شروع شوي دي، او حکومت وایي چې نن ولایتونو ته غالي کسان هغه کېږي، زما غوښتنه دا وه چې دغه تقریبا دا دکره پوره شي، نږدې دکره پوره شي، دا تذکیرې شروع شوي دي، نو غوښتنه دا وه چې دا تذکیرې توضیح لري د برېښنا شي برېښنایي تذکیرو توضیح لري، او دغه وټوله قرآن ته برخمن شي انتخابات هم په دې تذکیرو باندې وشي، او او دا دغه د هیڅ تشکیلې دی برېښنا تشکیلې دی مهمه تشکیلې ده، او د دې متشکیلې مخنیوي کیږي ځان ته مخنیوي کیږي د ټول افغان نورو څخه له کوم چې د ادبي او وردن کې پروګرام خپل هغه رمز په تشکیلې په واره کې خپل غږ کوي، دا زموږ ته خپل حق دی او برېښنا تشکیلې به هر افغان به ولري، او دا بیره د کارکون کوم هله لرم چې اتنا غږ ماته لرو په چا ورو ورو سره بار بار داسمه پیغام نشر کی، نو مخنیوي سره مخالي راځي زنده باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، تعال مدوریا خبر رشی د فلمین کی غلای دی شیدی دی مخامخ باندې غلای دی کی چور چپاول دی خلق وژنی خلق لوتی دا غلی چتی کی دولت دی تی لکی کوئی کوم زور په باندې دا غو دی کار دی دا غی کسی دی.
بله السلام علیکم، جماعت مل زابط رات کشنکی ولی صادق تخمی عاقی مولیدم، موږ د زابل او د مرکزی ادارې د ټول چارواکو څخه دا غواړو چې زموږ ولسوالي چې دا شینکی ولسوالي د کلات جنوب ختیځ ته 8 کیلومتر لري موقعیت لري، نو د ولسوالي چې کوم سړک کوي د 30 کیلومتر پورې دا او نورې خام د موږ د دولت سره وایو چې هر کار واده ورکول کیږي چې دا 8 کیلومتر سړک موږ درته په خو اچې کو دا اس کو خطر وسه پورې کوم اقدام نه نور باندې سو یا مالي، نو موږ غواړو چې په دې باندې باید ژر تر ژره باندې کار شروع شي او چې خلکو ته څه سہولت محلت برابر شي.
بله السلام علیکم، زه محمد شفیع شفایم د هلمند ولایت د ګریش کول سوالی د مهاجر بازار د سیمې څخه تاسو سره په تماس یم. هیله ده چې زما پیغام تر اړوندو مسؤلینو پورې ورسوي. موږ ستونزه دغه ده ورور چې دغه د هرات کندهار عمومي سړک پر ګریش باندې راغلی دی. دغه تقریبا د ګریش څخه بیا تر دغه د مجور تر بازار پورې تقریبا اووه اته ځایه مینو کوڅه کړی دی. دغه ترانسپورټ والا دغه پیسې زموږ څخه بېخي ډېرې پیسې هم غواړي او دوی دغه سړک یا دې جغل ورواچي یا دې اوبه ورواچي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې مو زموږ سره شریک کړي. په دې هیله چې اړوندو مسؤلینو هم اوریدلی وي. په دې پیغامونو سره د دې خپرونې وخت هم پای ته ورسید او پاته پیغامونه به په راتلونکو خپرونو کې درته خبرو کوو. د اړوندو چارواکو مسؤلینو سره به خبرې پر وکړو، بحث به پر وکړو، وبغږیږو. نو مخکې تر دې چې د خدای پامني وکړم، د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خپرونې په ترتیب او تنظیم کې همکاري را سره کوي. تر بلې خبرونه تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.